چې په 15 کالو کې دیبن لپاره کوم اساسي کارونه چې باید سوی وي تر سره نسول. تپان صاحب پساد یو دانه د چانه یو څورو څورو په څورو په وخله پساد هم دا ده چې خپل د قانون اساسي چې په یو ملي وسیقه ده دې ته نه احترام کول او د دې نقص کول هم خپل یو پساده او هغه قرارداد چې سوه د دې قراردادي سره د دې څارنه د دې نظارت د دولت وظیفه ده ولې قراردادي کار نه
دا یوه پروژه ده
دا یو پروژه چې ته څومره زه نږدې پروژه څارم او ډېر دلچسپي وسلم
پکتیا کې نورې پروژې نشته چې پساد پکې سوی
زما په عقیده باندې به ډېرې پروژې نورې هم وي ولې د مچلغو د بند په اعتبار زه ډېر نږدې هغه لرم معلومات لرم او دا پروژه ما ته ډېر نږدې هغه داسې په دې کې ما ډېر کار کړی او دا د ټولو پکتیا لپاره یو حیاتي پروژه ده. یو بل لکه څنګه لاروي سوی خبره وکړه په رښتیا هم دام یو پساته چې خپل موقف نه سو استفاده ده د خلکو زورونه یو پساته د خپل موقف نه استفاده هم پساته اول د هغه سرک چې ډېر مهم سرک داسې د زرمت سرک دا باید پوخ سوی وای د ګډې نه زرمت پورې دا سرک چې ولې پوخ نه سو علت یې څه ده دا زه به د هغه نه لرم خو باید څو کاله مخکې قرارداد سوی ولې پاتې سوی ده البته دا د هغه پورې د قراردادي پورې او دا پورې همدارنګه د ګردیز نه د خوست پورې سرک څو کاله د دې کار سې ده څنګه لازم ده د دې کار نه
لاروی صاحب د سیګار او ځینې نورو ادارو په پکتیا کې د فساد په اړه رپورټونه خپاره کړه تاسو د یوې جریدې د مسؤل پایس ډېر وخت د تاسو په دې جریده کې هم دا معلومات خلکو ته رسول کیږي تاسو راته وایي په پکتیا کې کومې خاص پروژې دي عام پروژې دي د خلکو د ګټې لپاره سې وړاندې سوي دي ولې کیفیت خراب ده او پروژه په سم ډول نه ده تطبیق سوي یا پکې فساد سوی
که حسابداري راشي او سمه حکومتداري رامنځته شي نو زموږ زیاتره حکومتي چارواکي به د دې په ځای باندې چې په خپله چوکۍ پاتې شي زندان ته به ځي. داسې اداره به زما په نظر پکتیا کې نه وي چې په لویه کچه فساد نه وي کړی. د کرنې ریاست کې په سلګونه ټنه غنم ورک شو. همدا ډول د کرنې ریاست ته هغه ترکتوران چې 2000 امریکایي ډالر ته ځانګړي شوي وو خپله د دې ریاست د مسؤلینو د دې ریاست چارواکو له قوله چې په دې ترکتورونو په اخیستو کې په لویه کچه فساد شوی وو. شل ترکتورونه وو چې اوس هم دقیق معلومات نشته چې آیا هغه پیسې چې $6,000 وو که څومره ډالر وو دا چې ورته ځانګړي شوي وو دا څه شوو. د دې تر څنګ د پوهنې په ریاست کې هم خلک شکایتونه کوي همدا د لیسو زده کوونکي شکایتونه کوي چې دوی ته ځینې لوبغالي منظور شوي وو خو هغه لوبغالي تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ شوی او پیسې ورکې دي. د دې تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مخکې مو یوازې یوه پروژه یاده کړه داسې ډېرې پروژې دي همدې ریاستونو له لارې پټې تېرې شوي دي خلک نه دي پرې خبر شوي خو پټې تېرې شوي دي. د ټولګټو چارو ریاست تکرار شو د غزنی او ګردیز ترمنځ غځېدلې لویې لارې یو ځل $15 میلیون امریکایي ډالر ته ځانګړي شو د امریکا د پراختیایي ادارې له لوري نه چې دا 2.23 کیلومتره اوږدوالی لري چې دا سړک په پاخه او اساسي ډول جوړیږي خو نه د هغو بودیجې د هغو پیسو په اړه باندې خلکو ته معلومات شته نه رسنیو ته شته او نه خپله د ولایتي چارواکي او نه ولایتي شورا او پارلمان غړي په دې باندې یو ښکاره روڼتیا په دې کې خلکو ته وړاندې کولی شي چې دا پیسې څه شوي ایا وایستل شوې نو وایستل شوې ولې دا سرک نه جوړ په دې لار کې د خلکو کورونه رنگ سو هدرې رنگ سو باغونه رنگ سو کاریزونه ډک شو خو لار لا هم نه هماره پاتې ده. په دې ورسته کې د دې سرک د هواري لپاره 90 میلیونه افغانۍ ځنګړې شوې وي چې بیا هم دا سرک هیڅ یو لوټه بې ځای شوی نه ده یو لوټه نه ده پکې ډنګر شوی یو کډای نه ده پکې ډک شوی خلک په شر باندې راځيږي په شر باندې لار وري او د حکومت پیغور دی وکنځل ده و بیا هم د زموږ حکومتي چارواکي چې تر پوزي په فساد کې غرق دي نه ځان ته شرم دري او بیا هم د خي حکومتداري او د لوړ د عظمت او د تقدس دعوی کوي چې موږ داسې مقدس خلک یو. دلته لا هم یو قومي سیستم موجود دی یو ښه حکومتداري هیڅ وجود دلته نه لري.
مننه هلال صاحب تم په لنډو راته لاروي صاحب څه ویلې په پکتیا کې د پروژو په اړه تاسو به معلومات لرئ
لکه څنګه چې دوستانو یادونه وکړه ما مخکې مو ویل چې فساد د نړۍ فساد یو بده پدیده ده په دې کې شک نشته چې فساد نشته خو زما په فکر دا فساد یوازې په ټیټپوړو چارواکو کې نه بلکې په لوړپوړو کې هم شته. مثلا تاسو د پکتیا په اړه خبره کوي زه فکر نه کوم که په دې فساد کې یوازې د پکتیا اداره ښکېلي ولې له وزیرانو دا پښتنه ونسی، ولې له وکیلانو دا پښتنه ونسی، هغه کوم کسان چې د دغو په سر باندې سربرا دي ولې له هغوی دا پښتنه نه کیږي؟ خو په عین حال کې د دغو چارواکو دنده دا جوړیږي، یعنی د دوی مسؤلیت دا ده چې په هغو خلکو باندې زور راوړي، ځکه دوی دلته په دې جریان کې دي، دغه کومې ستونزې چې دا خلک یې لري د دې د حل لپاره ولې له هغو سره دې خبرې نه کوي؟ دوی باید تفاهم ته سره ورسیږي تر څو ستونزې حل یې پیدا کړي. مثلا کوم رسنۍ یو پټ چې شی راپورته کوي، یو راز راز پړي د فساد په اړه باندې، دا د لوړ پوړو چارواکو غوږونو ته رسیږي، که چیرې دوی کاڼه نه وي او واوري ولې اقدام نه کوي؟ نو زما هیله دا ده چې هغه لوړ پوړو چارواکي د فساد په مخنیوي کې ژر تر ژره لاس په کار شي.
مننه. د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، د عباس په درېیمه وروستۍ برخه کې یو د عباس موضوع مو د فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول په تیرو دواړو برخو کې مو واورېدل چې فساد څه دی، په پکتیا کې د فساد څه وضعیت دی، او په دې برخه کې به هم واوري چې څنګه کېدلی سي ځوانان په د فساد په مخنیوي کې رول ادا کړي. د عباس ګډونوال مودي د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه مدزی، لیکوال او د سراب جریدې مسؤل محمد اسماعیل لاروی، او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال، او د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او قومي مشر حاجي مامور څمکنۍ. له دوی به په وار سره واورو چې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه رول لرلی شي. پیل به له هلال صاحب څخه وکړو، د فساد په مخنیوي کې ځوانان څه کولی شي؟
د ځوانانو په اړه باندې یو مقوله ورته ویلی سو ډیره مشهوره ده، خلک وایي چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر جوړوي. د ملا تیر په دې معنی باندې چې ځوانان په ټولنه کې یوې هرې بدې پدیدې ته ګوته نیولی سي، یعنی په هغې باندې خلک را خبرولی سي، نو بیا د ټولنې نورو وګړو سره په یو تفاهم سره د هغې ستونزې په حل کې منډې ترډې کوي. که وکتل شي ځوانان د ټولنې په بېلابېلو برخو کې تیت پراک دي. مثلا موږ د ژورنالیستانو مثال ورکولی سو، په ژورنالیزم کې اکثره زموږ ستاسو ځوانان دي. نو ځوان کولای سي چې یوه ستونزه په ډاډ سره راپورته کړي، یو تر چارواکو یې ورسوي، او بالاخره بیا په یو ګډ تفاهم سره د ستونزې د حل لاره موندل شوي.
مننه. احمدزی صاحب، په لنډو ته هم راته ووایه چې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه کولی سي؟
زما په عقیده باندې ځوانان کولای سي چې د تاهل کې همدارنګه د هیواد په بدلون کې لوی تغییر راولي. لکه نږدې د خلیج هیوادونه وګوري، هغلته ځوانان یو احساس لري، هغلته ځوانان روحیه لري، هغه د خپل ملي ارزښتونو لپاره، هغه د دې په خاطر چې خوب ته تغییر راسي، د تظاهرات لرنه، هغه استبدادي رژیمونه چې په ډیرو کلونو په یو خلخل په ولس باندې مسله تو لمنځه یوړل. ولې په ډیر تاسو په افغانستان کې ځوانان علمي کچا، همدارنګه سیاسي کچا او روحي دومره لوړ نه ده چې تر څو پورې د دغه سیستم د تغییر په عقل باندې یو ښه تظاهراتو کې، همدارنګه سرکونو ته راوځي، همدارنګه دغه سي تظاهراتو کې تر څو په سیستم کې یو مثبت بدلون راسي. خدای دې وکړي په افغانستان کې راتلونکي حمل نرسته یو ښه اداره رامنځته شي، تر څو په سیستم کې، تر څو په دا سیستم کې تغییر رانه شي. د فساد ورکېدل د ما په فکر باندې بيخي په افغانستان کې لمنځه لاړ نه شي، که چیرته سیستم همدارنګه لکه د زور سیستم وي، تغییر پکې رانه شي، قانون اساسي تطبیق نه شي، تر څو چې قانون اساسي زموږ ملي وسیقه ده دې ته احترام نه کړو او دا په ټولو یو شان تطبیق نه شي، زه فکر کوم فساد ورکېدل اسی خوب یو خیال ده.
مامور صاحب تاسو وای.
زه خو د دوستانو خبره ټوله تایید کوم، خو لنډ مثال به یو درته وایم. زه چې د مونږ د ګردیز د څمکنۍ د لاره بدته وښیم، هم تر پټان ډډې پټانه پورې چې په دې باندې غټ موټر راځي، تقریبا ډېر لوړ بار پورې وړي، چې د سړک ټول ټوکړي ټوکړي شو. دا د فساد یوه بېلګا ده. لکه په کوم سبب چې د ګمرک مدیر نامه پوښتنه وکړه چې د تو دومره لوړ بار ولې پرېږدي، وکاسي پرې نه کړم، د مانا پاس لوړ پورې چارواکي غوښتنه کوي، مدې څو کوي چې زه د دنیا پیسې چې وانه زه بیا د خطر څه ورکم. دا فساد نه ده.
رول د ځوانانو څه داسې مخنی کی؟
رول د ځوانان، ځوانان دغه د مو خبره خپکیږي. ما موږ ځوانان دي، خصوصا د پکتیا ځوانان ډېر پاتې شوي دي. ځکه پاتې شوي دي باید دوی سیاست ته هغه وکړي. سیاست په دې معنا چې داسې هغه وي، باید دوی مظاهري وکړي، باید دوی سرکونو ته روزي، باید دوی لارې بند کړي، باید چې یو ولسوال ده یو رشوت خلی ښه په خبر ده چې د رشوت خلی دوی باید روزي، ځکه شرنویش د افغانستان باندې دا ځوانان به کوي، بل به څوک کوي. هم خو سپینګیری شو، زه د سپینګیری ځي باید د ځوانان داسې ملا راوتړي. بس ځوانان ته ما دا پیغام ده چې ځوانان د پکتیا ځوانانو کدی هر ولسوالۍ وي ټول یو موټی شوي.
لاروی صاحب ستا لانده ځوانان د فساد په مخنیوي کې سره لرلی شي
د فساد په مخنیوي کې خو د ټولنې هر فرد مسؤل ګڼل کېدلی شي هر څوک د دې مسؤلیت لري چې د یو بدې پدیدې ټولنیز بدې پدیدې د مخنیوي په برخه کې مؤثر رول ولوبوي هر څوک مسؤل دی چې د دې بدې پدیدې په وړاندې راپورته شي ځوانان د ټولنې هغه کشر ده چې ډېر امیدونه پورې تړلی دي او ډېر د کار توقع ترې کېدی شي او ډېر څه کولی شي احمدزي صاحب یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې ټاکنې را روانې دي د دې ټاکنو له لارې که موږ سم ځای وټاکو سم ولایتي شورا رامنځته کړو نو په راتلونکي کې به دا ډول اداري فساد دا ډول نورې ټولنیزې ستونزې موجودې نه وي موږ که په تېر کې خپل ولایتي شورا ته راشو خپل پارلمان ته راشو او خپل د سنا مجلس ته راشو نو هلته د پکتیا استازي د یو څو تنو نه بغیر نور ټول داسې دي چې هغه د چا خبره د پیل په غوږ کې ویده خلک دي د ولایتي شورا په قانون کې راځي چې د ولایتي شورا غړي باید د شپږو میاشتو هر شپږ میاشتې وروسته د خلکو ته خپل ولس ته راپور ورکړي د خپلو کړنو د خپلو فعالیتونو او همدا ډول د خلکو ستونزې باید حکومت ته ورسوي د دې تر څنګ باید دوی ډېرې غونډې علني وي په تېرو څو کلونو کې چې دا بیا ټاکنې را روانې دي په تېرو پنځو کلونو کې موږ ونه لیدلی چې ولایتي شورا په سم ډول باندې خلکو ته رپورټ ورکړی وي د خپلو کړنو د حکومت چارو د حکومت له فعالیتونو نه خلک خبر کړي وي همدا ډول د خلکو ستونزې حکومت ته رسولي وي خو داسې څه نه دي ترسره شوي یوازې حکومتي چارواکو پر څنګ کې زموږ ولایتي شورا ناسته وي او د هغوی د ویندویانو په څیر باندې دوی خبرې کوي په پلانۍ کې داسې کلینیک پرانستل شو په پلانۍ کې داسې ښوونځی جوړ شو خلک غلطول دي د دې ښوونځي ابتتام وکړه د دې سرک ابتتام وکړه پلانۍ کې بند جوړیږي خلک یو ډول غلطوي خلکو ته هغه رښتینی هغه حقیقت هغه واقعیت خلکو ته نه رسوي او نه د خلکو ستونزې حکومت ته رسوي نو حکومتي چارواکی رانیسي چې تا په دې اداره کې ولې فساد کړی په دې پروژه کې دې ولې فساد کړی ده ته ولې داسې کوې هیڅ وخت کې زموږ ولایتي شورا زموږ د پارلمان وکیلانو دلته کوم ولایتي چارواکی یا حکومتي چارواکی نه ده رانیولی چې ته ولې داسې کوې ولې داسې له قانون سرغړاوی کوي حال دا چې دوی همدا دنده ده همدا مسؤلیت ده چې حکومتي چارې وڅاري د خلکو ستونزې حکومت ته ورسوي همدا ډول د حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو یو پل جوړ کړي هغه د پل حیثیت زموږ هغه استازي چې دي زموږ هغه کسان چې د ټاکنو له لارې ولایتي شورا پارلمان ته راغلي دي هغه دنده په سم ډول باندې نه ده اجرا کړې نو په کار ده چې په راتلونکي کې موږ داسې ځوانان ولایتي شورا او پارلمان ته ولیږو چې هغه په رښتینی ډول باندې د خلکو استازي وي او د دې ولس په درد باندې دردمن وي او د دې ولس رښتینی استازیتوب وکړي نه دا چې یو څوک د ولایتي شورا وکیل وي او په عین حال کې د والي یا د روغتیا رئیس یا د معرف د رئیس د ویندوی چاره هم ترسره کوي نو په کار ده چې زموږ په لومړي سر کې راتلونکو ټاکنو ته ډېر جرک واوسیږو او دا ټاکنې په سم ډول باندې ترسره کړو نه د یوې معاملې او درغلیو په صورت کې نو پر دې ټاکنو له لارې به خدای کول او انشاءالله زموږ راتلونکې ټولنه به له همدې بدې پدیدې څخه پاکه وي.